پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پایل کې خبرونه د بشری حقوقو د څارنړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بارو ویل پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو له ښځو خپلواکۍ اخیستې له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړي دي. نوموړي ویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انا لینا باربوک دا څرګندونه په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه خبری غونډه کې وکړه. هغه وویل د افغانستان نوی واکمن به د هوا تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورار ډیر کړاو او لوګي بایوس بشي. میرمن باربوک څرګنده کړه چې له افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې بهر له دې شر سره تړلې وي چې د بشري حقوقو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي. د کندهار چارواکي وایي د هغې ښځې د رایستلو لپاره هڅې روانې دي چې بیګا په خاکریز ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ده. په سیمه کې د طالبانو مرستیال ولسوال متی الله نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا ښځه د خاکریز ولسوالۍ په اروغ کلي کې څا ته لوېدلې ده. بلخوا په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي دولتي یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز په ناروی کې دی په یو بیان کې وایي 12 نارینه او یو میرمن چې د قتل او مخدره موادو په اړوند موارد مجرم پیژندل شوي وو د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلی زیلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یو دومه هغه لایحې تصویب کړې چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحې تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړي. د دولتي دوما مشر ویاچسلاو ولودین وویل چې د ای سی ایچ آر د روسیې پر ضد لویدیځو سیاستوالو په یوه وسیله بدله شوې ده. ازادي رادیو او ریبه ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لو خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده.
Human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیری دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یعنی نگرانی های زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پرېکړه نه کوي.
په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچې تعلق سره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي ان شاء الله د صادرات یو سي.
د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې په یوه ورځ 12 کسان اعدام شوي چې ویل کیږي ټول سنی مسلمانان. د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ.
در دې ازادي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونې په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځونجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر اوګد دی او دا سرغړونی مخبزیاتی دودی. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګ مشرې دربار لقوله دنجونو خوځو پاره د طالبانو ورستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور دنجونو خوځو مخپټولو ته چې نګدی میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د خځو انجنونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې لیلا می ورهخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملی کار وویني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موجود او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نست سره د چا حقوق نقصوي یا نقصي د اسلامي امارت له خوا نه روان دي کوم برخو کې سي تر سره رسیدګي نه سي رسیدګي وسی.
خغله مجاهد د سرګندونی داسې محل کوي چې طالبانو واقعتا تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو خوځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې د پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوي. یو شمیر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هغه په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانویز د کړو دنجونو دراګرځولو او نورې محدود کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپل واقعي او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خلاو په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلط لار روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او اندې یو قانوني واکمنۍ په توګه د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ زاینشته. هغه زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړې شوې او د مخالفت غږونه په بې رحمۍ سره ځپل کېږي. وړاندې په یو راپور کې به دغه راز واوري چې یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران هم شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هېواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په میدان وردګو کې سکهال د مچیو شات د شاتو تولید زیات شوی، خو کاروباریان وایي چې د پلور لپاره بازار نه لري. د میدان وردګو کروانګر وایي سکهال په دې ولایت کې د شاتو مچیو حاصلات زکه زیات شوې دي چې خلکو دغه کاروبار ته ډیره مخه کړې ده. نور په دې رپورت کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. ضیاءالحق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه سته، نه کوم بل هغه سته چې چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو، او حاصلات یې ډېر ښه دي.
دایم دې موږ په کریو کې پاتې کېږي، شات باید ووزي، یعنی بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دی. دی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو ته لږ ذره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي، چې انشاءالله دا صادرات وسي، ټول افغاني تولیدات خرڅي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده. تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې نهه میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه په تیرو لسو میاشتو کې له دې ولایت څخه بهر ته د نږدې 120,000 ټنه وچه میوې او نورو موادو د صادرولو خبر ورکوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقی بینا تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
موږ د 14 کال د 12 میاشتو مجموعي صادرات چې دي هغه 1,3,365 ټنه دي، چې په دې کې د هغه څه 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 12,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبیعي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه یې هم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار د چارواکو په وینا له دې ولایت څخه د 4.9 میلیون ډالرو په ارزښت 9 ټنه وچ ممیز بهر ته صادر شوي چې ډېره برخه یې هند ته وه. د ښاغلي بینا په وینا کې د سوداګرو د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې هوارې شي، ښایي د صادراتو کچه له دې هم لوړه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ایران یو ځل بیا ډلهیز اعدامونه تطبیق کړي دي. ایران د بشري حقوقو ډلوایي دا کسان چې وړ مورز د زیدان ښار په زندان کې د اعدام حکم پرې تطبیق شو ټول بلوچستان او سنیان دي. همدارس د ایران یوې محکمې پرون یو افغان وګړي ته د دو دینی عالمانو د وژنې او یو بل د ټپي کولو په خاطر د اعدام سزا اورولې ده. تفصیلی اهم تکلوروی
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوی دي. د خبر پرون یو غیر حکومتي ټولنې ورکړی او د پتاسیال کې د چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر لکبل اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقوقو ټولنې چې مرکز یې په ناروی کې دی په یو بیان کې وایي 12 تنه نارینه او یو میرمن چې د قتل او د مخدره موادو په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوی د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان خر په محبس کې اعدام شول. ویل کیږي چې ټول اعدام شوی کسان سنی مذهب او د بلوچ اقلیت اړوند کسان دي. د ایران هیڅ یو کورنۍ رسنۍ د دې دامونو خبر نه دی ورکړی او چارواکو یې هم د خبر نه دی تایید کړی. په 1200 محکوم شویو کسانو کې شپږ تنه د مخدرو موادو او پاتې شپږ د قتل د مواردو په تړاو اعدام شوي. یوه میرمن چې کورنۍ نوم یې ګرګیچ ښودل شوی او په 2019 کال کې نیول شوې وه د خپل میړه د قتل په جرم اعدام شوې. د بشری حقونو فعالانو له پخوا راهیسې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې چې په ایران کې د اعدامونو په لړۍ کې تناسب نشته او تر ډیره قومي او مذهبي اقلیتونه په خاص ډول په شمال لویدیځ کې کردان، په جنوب لویدیځ کې عربان او په جنوب ختیځ کې بلوڅان په نښه کېږي. د ایران د بشري حقونو د ټولنې معلومات ښیي چې د 2021 کال په اعدام شویو کسانو کې په 321 بلوڅان وو. په داسې حال کې چې دا اقلیت د ایران د ټولو وګړو یوازې له 2-3 پورې سلنه جوړوي. نوموړې ټولنې ویلي چې په 2021 کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو چې د اعدامونو په شمیر کې د 2000 کال پرتله په 315 زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د ایران یوې محکمې پرون هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا واوروله چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د 2 ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی پرون په یو خبري غونډه کې چې جریان مستقیم پر دولتي ټلویزیون خبرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استناف غوښتنه کړې. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دا برید یو 21 کلن ازبک تبری افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد ښار په یو زیارت کې کړی او له برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال نیول شوی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل شي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلی دي چې د دې وزارت سرپرست ملا شهاب الدین دلاور پرون د ټاپي پروژې له مشر محمد مراد امانوف سره کتلي او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هوکړه لیک په تطبیق او د نلیکې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک په اړه یې ورسره بحث کړی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امنیت شته او دوی غوښتنه کوي چې د ټاپي پروژې کارونه ژر پیل شي. که څه هم د طالبانو د قانون وزارت په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو چارو د پیل کره نیټه نه ده ښودلې، خو یاد وزارت د ټاپي پروژې د مشر ښاغلي مراد امانوف له قبله لیکلي دي چې خپلو مالي سرچینو ته په کتو به دوی په افغانستان کې د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل کړي. په هلمند کې د پومبې کرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمرین نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سږ کال په نږدې 300 هکتار ځمکه کې پومبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول وده کړې ده. ښاغلی عمري وایي په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست د پومبې کرلو په برخه کې بزګرو ته د اوبو لګولو د ډول، خشابې، نباتي آفتونو او د ناروغیو د مخنیوي په اړه هم معلومات ورکړي دي. د نوموړي په خبره د هلمند ولایت په ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پومبه کرل کیږي چې تر ډیره یې حاصلات ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 3 افغانیو 15 پوله، یو یورو 94 افغانیو 95 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانیو 99 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانیو 44 پوله، زر ایرانی تومن 2 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دی برخه کې به ووري چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیر دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره الله هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو، خو تر ټولو مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت تسر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپور ته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 190 میلیونه ډالر په هلیکوپټرو کې وړي دي. ورځپاڼې لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وو پاروله. ډېرې څارونکو له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنېدل وو. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلا یې ناممکنه بللې ده. خوایي چې پخوانی ولسمشر هم نشتې ملګري له یو اندازه نقدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسېږي بلکې شایي 15 لک ډالرو ته نشتې وي له افغانستانه وتلې دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلي دي چې شایي په ارګ کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نقدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپټرو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارګ تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره بيشل دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نوم یا چی زیاتې بي چې نو موړی وای ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 15 او 10 زرو ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیچا سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورن رد کړی دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان شزو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولې. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنېټه اعلان وکړ چې جنې او شزې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او کوزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلې وي ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوي په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له ننوتو 2 ورځې وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې د طالب مشانو خبرو ته غوښ نیولی وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتک کار او تعلیم په ګډون د ښځو حقونو ته ډیر درناوی وکړي. خو یو من راځي سوچ لکه افغان میرمن یا فعالانی چې د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیر دوره یې لیدلې وه حیران نه شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د ښځو د حقوقو په برخه کې د طالبانو شمنې ناسمې دي او اټکلې کاوه چې د دوی شایي د ښځو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملاً پېښول
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرې دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره الله هم دوی ته په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په پلمه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنې عملي کړي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپېریال د خزینه ورزشکارانو لپاره رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خدوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د استرالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمایزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي چې څوم د طالبانو حکومت په دیاړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندې چاپیریال درامست کولو په هڅه کې دي. خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندې چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په خار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولي خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وای د هغه لیوالتیا لمخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وای ناروغه دا ډاکټر ورته د ورزش کولو وای دي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان یې درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهداف های خود برسند.
خزینه ورزشکاران د غشان لنډیواله ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د خزو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د خزو په ورزشي فعالیتونو او لشپګمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګیدلي. د غشان طالبانو پر خزو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي خو وایي لا هم وخت چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څوم خغل احساس نه وای چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو طبقه خوندي چاپیریال رامنځته کیږي خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو کړه چې د خزینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک پاړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي. له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان د تیکواندو ځغاستي بایسکل چلونې مویتای جمناستیک پارا اولمپیک جوجستو بدن جوړونې ساحلي فوټبال سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان نه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکارانو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د لسو میاشتو په تیرې دوه اوري طالبانو له ژمنو سره سره لا هم ورته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین او دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې مو امور راته پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ صدا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي نو زموږ ږغ که تر لوړ پولو چارواکو پورې ورورسېږي ډېره مهرباني به وي د ازادي راډیو څخه. د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. په چیرې دانه د بیسم خدای ورته کړې دي نو خلک به ډېر جن خوشاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او پلک پکلک توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دیو ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دیو ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګه دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي او دغه بي سواد چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114221.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانو نیز خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه و. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مشر هیدر بارو ویل پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له خزو خپلواکي اخیستې او له خپلواړتیاوې محرومې کړې دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازبولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انا لینا باربوک دا څرګندونې په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه غونډه کې وکړې. هغې وویل د افغانستان نوی واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوږې باعث بشي. د کندهار چارواکي وایي یوې څا ته د لویدلې هغې ښځې د رایې ایستلو لپاره هڅې روانې دي چې تیر ماښام په خاکریز ولسوالۍ کې یوې څا ته لویدلې ده. د چارواکو په خبره دا ښځه تر پرون ناوخته پورې ژوندۍ وه. په عین حال کې په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې دغه کسان اعدام شوي او ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړه چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوویردونیسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو ونډه ډیره سوې ده.
شیشه روز مطلق مروز بلالم بند کړل او باز نور شان چې دي چې هغه کوشتو سره تعلق کندري هغه مروز بلالم بس مطلق بند کړی دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي ډیر زر په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو سي.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5 تر 6000 پورې د معتادینو بستر کولو ظرفیت لري. کار دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري په دې اړه لارواپو میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي او خپل ته شفخانی ته راوړي پښتنې ته راځي. د متعدینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه الله سور کړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنی د سه مردار شه د خپل پردې نه د جوړ تور کی او د کاروبار نه
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سوریانو د صبر خراب کړل.
هم خضر ته وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیرواله راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره شوي په کې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول ډیر سوي او بهرنوي هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پرکښت سربیره د کیمیاوي نشي موادو جوړول او قاچاق هم منع کړی دی. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لسمیاشتې کیږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ وی خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمینی څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې او هیروین جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل سوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به جزا ورکول کیږي.
شیشه روز مطلق موږ روز بلال هم بند کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس بلال هم بس مطلق بند کړي دي چې خرڅوونکي دي چې وړونکي دي که به مو نیول کیږي بیا به محکمو ته سپاره کیږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډیرې نشي ګولۍ نیول سوي دي. د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې د هیروینو او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرام هغه نشي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ سوي وه. دا نشي مواد داسې مهال نیول سوي چې په پام کې ول افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم عتل د افغانستان ستونزو په تیره بیا د نشي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي. په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای شي دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي او لوی ګټه زموږ هیوادوالو ته نه کی، لوی ګټه پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل کسان چار ورځ همدې مخدره توکو په حق لبانی باس کوي او یا هم د دې پر ضد باس کوي، لوی پیسې او لوی ګټه د دوی لاس ته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشي ګولیو اعتیاد ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوی ده.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیايي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابر شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 30 ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ شوي او دا وزارت په کال کې یوازې د 30 زره معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعاله مرکزونو بستري خدمات هم نیمای کم شوي دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندوی ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یو نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ رادیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پولي چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5000 تر 6000 پورې د معتادینو بستري کولو ظرفیت لري. کار یې دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي. په افغانستان کې په کال کې 5000 معتادینو ته د احتیاط په اړه پوهاوی ورکول کیږي.
د طالبانو حکومت په 13 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په 2 ولایتونو کې د زندانی کولو له لارې زرګونه معتادین د نشې پریښودلو ته اړ ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په 13 میاشتو کې 22000 معتادینو نشه پریښې ده. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. ښاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالی امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشه یان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤول شي. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډیر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضروري دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2021 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 80 ډیر مرکزونه فعال وو. خو څه د پاسه 5 میاشتو راهیسې 40 مرکزونه د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وانو ریدل چې ډیر زر وو په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو سي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پرمنځنوي صفو سربیره په 3.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کارکونکي په عملی ډول د نشې موادو له زیانونو څخه خبريږي او دوی داز د کوي چې څنګه کولای شي د خپل کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمند په نوم لوی وار واپو سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له معتادینو سره کار کول ته زړه ښه کړ.
تقریبا 2 کاله کېږي چې زه معتادینو مریضانو سره کار کوم. غواړم چې مثلا د دماغ خیر یا کومک مې خلک ته ورسي. یو د مریضان مې چولې د دغه خلک دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې د څوک کې دوی پالنه نه کوي. د دې خبره باعث چې زه باید دغه مظلوم خلک سره کار وکړم او دوی بیرته جامع ته صحتمند وروسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي، پښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي. بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې بادشاہ افغانۍ ته راشي، کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې موږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي، همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي. یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د تداوي ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمن په صفت د معتادینو په برخه کې کار کوئ، له کوم پیغور سره مخ شوی یا چا درته کومه تانه درکړي؟
سل فیصده موږ چې معتادین سره کار کوو، کوم پیغورونه چې موږ مریضانو ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچیرې د معتادینو څنګه کې کار نه کوي هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د معتادینو نوم ور سره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي، وای تاسو متحدینو سره کار کوئ نو ته به تا مشوره بچی شوی چې موږ سره یا ما تیره کوي یا ته تا نظر بچی شوی، ته د متحدینو ډاکټر یا د متحدینو سره کار کوي، دغسې مسایل سره مخامخ شوی.
تاسو خو ټول سره کار له متحدینو سره د ولی تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست، متحد شوي ولی نه یاست؟
یو تحقیق هم شوی و کوم کسان چې متحدینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې متحد شي، خو خوشبختانه موږ چې متحدین سره کار کوو په هغه وخت موږ متحدین سره کار کوو چې مواد قطع شوي وي، نو هغه نور ملګري چې متحدین سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي. موږ دلته مواد قطع کړی ده او پاینده څنګه کې بعض ډاکټر صاحبان چې انستیزیولوژ دي هغوی خطر سره مواجه دي، حتی موږ څو دانې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیولوژ وو نشي ورکوله. دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکی پچکاري څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستای سي چې موږ عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نه شي. دغه کنجکاوي بالاخره باعث کیږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوی به هم کړي وي تاسو دا د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 1500 د 1500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی دی.
په دغو مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري او د خپل متادی چې ده د ریلپس یعنی بیرته ګرځیدل لري. بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا پیسې لا بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امید کوي نه له خپل کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راته ستونزمنه وه، او کله چې د متحدینو د څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا سل فیصده نه جوړیږي بهتره ګرځي، ورو ورو سره عادت شوی و. بس ستونزمنه ده په سړی نه امیده کیږي ولی ور سره عادت شوی و، او موږ پوهیږو چې دا مریضان کاملا کوم کسان چې صحیح تصمیم نشي نیوای، کورنۍ ورسره مل نه ده، مشکل لري او ستونزو سره مخ دي بیرته راګرځي.
کله چې مریضانو سره مخ شوی یا چې هغه جوړ شوی بیا تاسو څه احساس درکړي؟
موږ داسې مریضان سره مخامخ شوی و، او بعض مریضان مو دي په مختلفو ځایو کې کار کوي او غیبل ته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. یو ورځ زه موټر کې وم او بالاخره د ډریور تر یو ځایه پورې چې ورسولو کې خپل کلینر باندې غږ وکړو چې د ډاکټر صاحب نه کرایم اخله. کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست ما وویل چې دا حتماً به موږ مریض وي. کله چې ورسره وغږېدم وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم، اوس ښه یم. بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله او ډېر خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی او کورنۍ لپاره ګټه کوي.
په دغه کار کې به د کاري موده کې ستاسو له معتادینو سره کار کوئ، څه مو زده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه؟
کچیرې زه د متحدینو په څنګه کې مې کار نه وای کړی، امکان لري چې یا متحد وای یا د یو دوه نه خاتمان استعمال به مې کړی وای. دغه زده کړه مې کړی ده. او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو، د دوی ستونزه کورنۍ ستونزه دغه شیان چې زه ګورم، دا ټول ماته یو پند ده او دا ټول زه په ذهن کې نیسم په آینده کې زه په کور کې باید یا خپل ماشومان سره داسې برخورد ونه کړم چې ما ماشومان بې لاره شي او بالاخره دوی متحد شي. دوی نه ما ډېر ډېر شیان زده کړي دي.
د خپلې کاري دورې تر ټولو جالبه کیسه راته کولای شي چې ستا لپاره ډېر خوشاله ونکي وي او کله کله دریادي یا ډېر دې خوشاله کوي؟
یو راز زموږ یو مریض وو راغلی و خپل مریض بستراول دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي بیرته چې جوړ کیږي فزیکي تغییر کوي دوی وضعیت ښه کیږي نو مریض بستراول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو ما ته ویل چې ډاکټر صاحب زه د تاسو 15 کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم اوس ښه شوم ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوی کوي ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله
آیا پوهېدلست آیا پوهېدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د سارو یو سوداګری کوله خو کله چې په خمو تاسو هر څه ځینی پاتس واو د خپل غټلو پیسو څټلو ته کېناست محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبری له عمل مې نشه پیل کړه او له څو میاشتو راهیسې خیخت کوم دا چې محمد الله د نشول عمل نورې څه خاري ګاللې دي دا بخپله د دل خلې وارو
داخله خوې کنه چې پلانې را وسمستانې خوې سوګ نشي راوړلې مخپل اسکل یاد د غم د وجنې یاد پریشانې د وجنې ولا کز د چایا نوم بد کمیا یو انډیوالم راته ویلې چې ریشه دا اوس خپل مسکل دی درې درې نیمې میاشتې کېږي چې ما اسکل دی ول اسکل مې چرس کله دی دغه روزه چې 13-15 کال کېږي چې ما چرس پری شه دی دا 15 کال قسم د کې ولګې مې اسکل دی او دغه درې میاشتې یو بل قتل د شیشې پونو دغه باس دغه مسکل روان ما مخابرات چوک نه چې د سلګوړ چپلیا رډه ورته وي دلته د خلکو زیاده زما ونډوال چې دی بس خدای د روح صورت ورکه وس خشه وي د خیره هغه پوډري او زاغه پس ګرځي د محمد سه وسه او چار اتل دا بل نه دا پوډر نه دی مال خان هغه سره وزم د سکین اسمه ما ول دا شیشه چی شه دی ته ورې غوي ګوراس د شیطانې نه کنه چې خدای د غضب باندې اړې کنه اس رادم نو و نشته ده خدای دې سوګ ساتي تنه قوم دغه درې د نیم میاشتې کېږي و مشکل مونږه دا میخ ساتو ګجرانو مالوالایو میخ ساتو بس ماغه ته غیا ور سره وړو او شدی وړو بازار ته خرڅو به د ورته غیتم نفقه وروړو ځان ته مې اوسه ول کاروبارم دی اوس د سټي سات نه لرو ورور سره مشته ده یو 2000 لزانی خو ما سره نشته زما وجود خراب وو او د بد نه په حساب نو بتره کوم دا اوس زما 9 کیلو یا 10 کیلو وزن زما کم شوی دی دم دی وجنه دغه مرداري مشکل د شپې د ورځې به خوب نه راتلو یعنی د سه مردار شه د خپل پردې نه د زړه تور کی او د کاروبار زما کاروبار نو د سه و چې بس کاروبار د سه خراب کړی دی چې همدغه دونی مې درې میاشتې کیږي چې ما 10 روپۍ خپل نه دی ګټلې نو کاروبار خو به ختم شو خو یعنی نو مې سروه غسل خرسول ارس کار پات شو کنه مخپل اندغه واړه تجارت کو لکه خوسه والا گډ والا وزه والا یو شبل شب خدای پاک پکې زر 2500 پات کو مغه کې زمو خصات تیر خو جدا کارو شو بس هغه پات شو نو د سوي چې بيخه کاروبار سره ختم شو دس لکه بل مرګره چې د لاس نمونې سي چې تو یز دس زما هغه درته چې نه شه دس شو دس یو مردار عمل دی خدای در مسلمان ته نه وساتی یعنی خپل طرف ته ډیر کش کوي او د نور دنیا ورسنه ده پاتې کوي ارزه کې بزان ته زیبه دي خوخي چې زان ته چې سوګونی را سره اوس هم نو د سه مرګر سره مثال کینو چې هغه سوګ نشي والای نشي د پاره وسه یا غر از یازز مې ابل زه کې کینو دنیا غخان دیوالان صحیح دیوالان سره په حساب کوو ګورم د سلاره کې وسه لکه مخ کې یو بل نه بیلی دو یا جمع ته به یو ځای تلو، تبلیغ ته شو جمعې ته بدلو، هغه مینه او هغه سه ورکو. نو دغه یو نیم میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې بیخي خپل سکه تره او تره زامن سره ناست نه وم.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي چې کریم په موټر کې سپور وی او څنګ ته یو سپرلی جنجال ورسره کوي. ورسته د موټر نور سپرلی او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولی. دا چې کریم ولې ټولو ملامت کړ، اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار دا وګ دا خراب لار چې په سیګریټ ولاند نه کوم، سخت ده دود لري چې ودو دوه هم لګ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سګو تکلیف لرم، د سیګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سیګریټ مچ کوه.
بابا ته له خو نه څه خبري؟
دا د وګره د ستي وټو خوله درته ومه وایل چې زه ناروغه یم، دلته سیګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ کول منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا د لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته، مې په دې یخ کې ګورو ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جېبته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسې؟ څنګه
بې غمه اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دي نوره توبای، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.